نه بجه و دیش تک کشوی دلندو خبرونو وخشو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارش د فیری رافایل بودی چې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې د یو لړ نورو موضوعاتو ترڅنګ راتلونکې میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د شکیلو هیوادو د جوړیدونکو غونډې په ارتباط خبرې وکړې. هند د شلو اورنو په کرکټ لوبه کې د افغانستان ملي لوبډلې ته 214 منډې هدف ټاکلی دی. افغان لوبډلې تر دې دمه پورې 195 منډې جوړې کړې دي. نو لسورونه پوره شوی دی. یو ورپاته ده په دې کې باید 13 منډې وکړي چې هند ته ماتې ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یوه ورځ مخکې په پاکستان کې یوه ایرانۍ ترهګره ډله په نقشه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د 200 هیواد هیڅ یو تابع د ایران په میزایلو او ډرون الوتکو نه دی ویشتل شوی. هغه وویل په دې برید کې جایش العدل ډله چې یوه ایرانۍ ترهګره ډله ده په نقشه سوې ده. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د دغه هوایي برید په غبرګون کې له تهران خپل سفیر وروغوښت. ایران ادعا وکړه چې په دغو بریدونو کې د جایش العدل سخت دریځه ډله په نقشه کړه. اسلام آباد دغه برید پر خپل هوایي قلمرو بربند تیری بللی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د کانګرس غړي سپین ماڼۍ ته وربللی چې له اوکراین سره د امریکا د مرستو په دوام خبرې ورسره وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې، خو د ده طرحه له سپتمبر میاشتې راهیسې په کانګرس کې بنده پاتې ده، ځکه قانون جوړونکي د هغه معاملې خبره کوي چې له مخې دا مرسته د امریکا د متحد ایالتونو د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون د سویس په داوس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د اوکراین د ملاتړ لپاره په خپلو کې لاس یو کړي. مخکې تر دې چې د سپورت ټونس پروګرام تاسو څخه خبر کړو، یو راپور لرو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تېره ورځ په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د نن په نوم د یوې سیمه ییز راډیو خپرونې درولې دي. نن راډیو هم نن ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې په خوست کې د طالبانو حکومتي ځواکونو د دغې راډیو د ودانۍ د مالک او د دې راډیو د مسؤل ترمنځ د حقوقي شخړې له امله د راډیو دفتر ته ننوتلي او د راډیو کارکوونکو ته یې ګواښونه کړي او تخنیکي وسایل او تجهیزات یې له ودانۍ ایسته اچولي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په خوست کې طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو په دغه ولایت کې د نن په نوم د یوې خصوصي راډیو خپرونې د یوې حقوقي ستونزې له امله بندې کړې دي. دغه مرکز د سیشن بې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه د دغې راډیو ودانۍ ته ننوتلي او د دغې راډیو تجهیزات یې د راډیو له ودانۍ بهر کړي او یو شمېر کارکوونکي یې هم نیولي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې نامعلومې سرچینې په حواله ویلي چې د دې راډیو څلور کارکوونکي هم 2 ساعته توقیف شوي او بیا خوشي شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې سفیر محمد صدران د نن راډیو د امتیاز خاوند ورور چې یوه اونۍ وړاندې نیول شوی و لا هم د طالبانو په توقیف کې دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د حقوقي کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د افرادو ترمنځ د حقوقي موضوع له امله د طالبانو لخوا د راډیو د نشراتو بندول د رسنیزو قوانینو خلاف عمل دی.
د رسنیو د قوانینو له مخې هیڅ حکومي حقیقي شخص نشي کولی د رسنیو په نشراتو کې لاسوهنه وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له واکمنې ډلې څخه غواړي کچیرې د رسنۍ خبریالان د رسنیو فعالین کومه تېروتنه کوي، د ټولیزو رسنیو د قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق درلودو له مخې ورسره چلند وشي.
په همدې حال کې نن راډیو د چهارشنبه په سهار پر خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د سېشنبه په سهار د دې راډیو مشر په خوست کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ لخوا په مرګ ګواښل شوی دی. د نن راډیو په اعلامیه کې راغلی چې د دې راډیو مسؤل چمتو دی چې د قانون له مخې ستونزې حل کړي، خو د اعلامیه په ټکو پر رسنیو برید د کارکوونکو ګواښل او د دې راډیو تخنیکي وسایلو ته زیان رسول د بیان ازادۍ ضد عمل دی. په همدې حال کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران پر خپل ایکس پاڼه کې د خوست د امنیت قومندانۍ له قوله لیکلي چې په خوست کې د نن راډیو د تړل کېدو له عمل د دې راډیو د ودانۍ مالک او مسؤل مدیر ترمنځ حقوقي ستونزه ده. نوموړي ویلي چې په خوست کې د دوی د حکومت ابتدایي محکمې د راډیو د ودانۍ د خالي کولو پریکړه کړې او د خوست امنیه قومندانۍ ته د ودانۍ د خالي کولو امر ورکړی. زدران زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د نن راډیو له خپرونو سره هیڅ کار نه لري او دا راډیو په آزاده توګه خپل فعالیت کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای شاوخوا یوه میاشت وړاندې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په دوه کلونو کې په سلو کې 50 رسنۍ تړل شوي او په سلو کې اویا د رسنیو کارکوونکي او خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د بیان ازادۍ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي، خو ډیری د رسنیو د فعالیتونو د تړلو اصلي لامل د طالبانو د حکومت محدودیتونه او مالي ستونزې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز تر دې وړاندې ویلي و چې یوازې په 2023 کال کې یې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 168 پیښې ثبت کړې دي.
د لوبو له میدانه هره اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبله میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو ستړي مشي یو بل ونه یو سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل درته وړاندې کوم. د لوبله میدان او نيز سپورتي خبرونه ده او دا ځل به په خبرونه کې ووري چې د 19 کلنو د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې انګلستان ته ماتې ورکړې ده. کرکټ بورډ ادارې ویلي دي د کورنیو نړیوالو لوبغاړو امتیازات یې 2 برابر لوړ کړي دي. د ویلچیر باسکټبال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې 4 هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. لیونل میسی یو وار بیا د کال د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. کرکټ بورډ د ولایاتو په کچه دویمه درجه سیالۍ پیلوي. په خبرونه کې ګډ نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړئ. د افغانستان 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو د تمریناتي لوبو په ترڅ کې افغانستان په خپل لومړی لوبه کې انګلستان ته د 18 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. د لوبې په چا انګلستان ګټلې وو او تو په 54 پوره کړې وه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر 238 منډې کړې دي. په افغان توپوهونکو کې نومان شاه 15، سویل خان 250 او خالد تڼیوال 13 منډې کړې وې. انګلستان د خپل توپوهنې په پاړۍ کې یوازې 120 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغان پچون کو لډلې علامه احمد غزنفر 15، بشیر احمد او خلیل احمد 2 لوبغاړي وسوځول. د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دویمه لوبه له سویلي افریقا سره پیل کړې وه، خو د شدید ورخ لامله بشپړ نه شوه. د ویلو ده چې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام رسمي سیالۍ به د جنوري په 19 نیټه پیل شي. افغانستان به خپل لومړۍ لوبه د همدې میاشتې په 16 نیټه له پاکستان سره ولوبوي. له هند سره د کرکټ لوبلړۍ لا پای ته نه ده رسېدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به وي هم نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او ایرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام اورو.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د یادې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او ایرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د 2 نیټې نه د فبروري تر 28 نیټې دوام وکړي. او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیز سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له ایرلینډ هیواد سره یوازینۍ ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړه شي. ښاغلی سادات د ایرلینډ په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلینډ کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې لنړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر ترسو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالیو وړاندې افغانستان د جنوري په 11 نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11 نیټه به بشپړ شي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بورډ ممبرانو کلنۍ ناسته ترسره کړې ده چې په روان زیږدیز کال کې په نوي لوبیزو پرمختیایي پروګرامونو هوکړه کړې ده. د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د یادې ادارې په ټولنیزو پاڼو په یوې خبرې کړې ویډیو کې ویلي دي چې د دې کلنۍ ناستې ګډونوالو لومړی د تیر کال فعالیتونه وارزول او ټولو مثبته رایه ورکړه.
لکه څنګه چې تاسو له غونډې خبرې یاستئ، کلنۍ ای جی ایم د مش غونډه وه چې نن ترسره شوله. د تیر کال په لاسته راوړنو باندې بحث وشو چې موږ تیر کال ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې، که هغه له تخنیکي پلوه وي یا مو اداري پلوه درلودلې یا مو د مالي لحاظ نه لاسته راوړنې درلودلې. د بورډ له غړو سره هم شریکې کړلې او هغوی خوشې هم شولې، هغوی تقریبا ډېره زیاته مننه مو وکړه د کرکټ بورډ له استازو نه، د کرکټ بورډ ټولو غړو نه، ډپارټمنټونو نه. را روان کال په بعضو دغه باندې ډپارټمنټونو باندې یا بعضې مهمو کارونو باندې موږ د هغوی هغه اپروول او تایید هم را واخیسته چې دي کې عمومي د کرکټ بورډ بجټ او بودیجه وه چې د سږ کال لپاره موږ ځانګړې کړې ده، هغه هم دوی طرف نه اوکې شوله. او بل د داخلي کرکټ لپاره د داخلي لوبغاړو لپاره میچ فیسونه او یا د دوی معاشات موږ زیات کړي دي، هغه هم تایید کړل. د ملي لوبډلې لپاره کوم معاشات چې یا موږ زیات کړي دي ورته، او میچ فیسونه چې موږ ورته زیات کړي دي، هغه هم تایید کړل. او د ایچ پی سی لپاره یا د موږ د نورو ډپارټمنټونو لپاره څه غوښتنې چې موږ وي، هغه هم دوی ومنلې، تایید یې کړلې. نو په عموم کې نن غونډه، نن جلسه ډېره ښه وه.
ښاغلی اشرف وویل چې د بورډ ممبرانو ورسره ومنله چې تر دې وروسته به د ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته هم د لوبو فیسونه زیاتوي، او هغه لوبغاړي چې مرکزی قراردادونه لري ماشونه یې ورته څو چنده کړي دي.
کړه موږ هم غواړو چې داخلي کرکټ لا زیات په پښو ودرو، کیفیت هم ښه کړو، معیار هم ښه کړو، ځکه چې موږ باید د دې طریقې لوبغاړي ولرو، د لوبغاړو تولید ولرو، ځکه موږ دغه ایچ پی سي سینټر د های پرفارمنس یا د مهارتونو د لوړوالي یا د ښه کولو په حساب دغه ډپارټمنټ جوړ کړ. موږ تقریبا دوی ته په معاشاتو کې د تیر په پرتله چې یعنې 5000 موږ ورته 10000 کړي دي، په دې اندازه باندې هم د دوی موږ معاشات زیات کړي. داخلي کرکټ لوبغاړو لپاره په داخلي ټورنمنټونو کې هم ورته میچ پسونه زیات کړي دي، فرست کلاس میچ پسونه هم ورته لوړ کړي دي، د لیستې او د شلوریز هم چنان که د ملي لوبډلې هغه ترتیب ته راسو چې موږ دوی معاشات لوړ کړي دي، بورډ غړو منل نن یا مو ورته میچ پسونه لوړ کړي، تقریبا یو په څلورو د ملي لوبډلې د میچ فیسونه ورته لوړ کړي دي. یلک باندې به مزه تاسو سره به خبرې وکړم، غوړم چې هادوال خبر هم معاشات ورته لوړ کړي دي. چې یلته یوازې دغه د چې دوی زیار او زحمت په واسه افغانستان ته بیاړو نه راوړي، بل دغه د لیګونو موضوع ډیر د سي گردش کاو یا څرخه کاو، څرخه درلود چې دوی تر ډیر په د بازو لوبغاړو به ویل چې یار پیسې یا کم دي یا زیات دي یا دومره نه دي، لیګونو ته ډیر توجه کول. تبه د لیګونو اجازه به وسم جوړته ورکو، مشخص دي هندستان یا لیا غونډه کرکټ بورډ نه، خو هغه دوی چې ګله درلودل چې د میچ فیسونه کم دي، مش تقریبا د دوی میچ فیسونه یو په څلور ورته لوړ کړل، یعنی په دغه فیصدي په حساب ورته سل فیصدي په حساب باندې تقریبا ک 0 روپۍ، یعنی مش 3500 تر 4000 روپۍ پورې دوی هغه میچ فیسونه رسولې دي. معاشات هم چون اند سر ورته لوړ کړی دي، یو په دوه معاشات ورته لوړ کړی دي، هم د شلوریزه هم د 500 هم په ټیسټ کرکټ کې.
د کرکټ بورډ عمومي رئیس پروان کال کې د ملي لوبډلې د ګڼو یو خبر هم ورکوي او وايي دا لومړی ځل دی چې ملي لوبډله به دومره سیالۍ وکړي.
موږ طبعا ما مخکې ویلو چې د داخلي کرکټ موږ ته د ملا د تیر حیثیت لري، موږ پانګونه ورباندې کوو، د میدانونو کیفیت ښه کوو، معیار یې ښه کوو، چمن نیولې تر میلمستونه پورې، تر پویلینه پورې، حتی ما د سیلریان د معاشونو خبره وکړله، ما د میچ پیسونو خبره وکړله. موږ هم زیات تمرکز په همدې باندې ایچ پی سي سینټر هم تر څنګه ورته جوړ کړی ده چې په داخلي کرکټ کې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي، سلیکشن کمیټه مجبور مکلفه ده چې لوبغاړي ورنه راوخلي او ایچ پی سی مرکز ته وسپاري چې هغه کار وشي، که په بالینګ کې یا په بیټنګ کې سپین بالران یا فاسټ بالران یا آل راؤنډران. اوس هم سلیکشن ډپارټمنټ شپېته لوبغاړي لست جوړ کړی دی د تیر کال د داخلي کرکټ خ پرفارمران راخستی دی ایچ پی سی سینټر ته سپارل دي. لدی جملې نه بعد یو وضاحت ورکم چې ایچ پی سی سینټر موږ سش کال مسابقه لرو، دغه چمتو دي انشاء الله دغه به د پلان مطابق سش کال تر سره کیږي. په دې کې د هندستان سره د موږ یو سیریز دغه د بیا سریلانکا سره د بیا ایرلند سره د نړیوال جام راځي، نیوزیلند سره ټیسټ میچ لرو، بنگلاديش سره فل سیریز لرو، استرالیا سره درې شلوریز لرو، نیوزیلند خو مخکې زیمبابوې سره فل سیریز لرو. نو سش کال هم د افغانستان لپاره د کرکټ یو مسرور پکال دی.
نو موږ یې ډاډ ورکړ چې سکل به د افغانستان غوره لیګ دویم پړاو هم ترسره کوي او تر څنګ به د شپږیزې لیګ سیالۍ هم وشي.
سکل به شپږیزه ټورنمنت هم کوو. داخلي کرکټ تم دا وظیفه سپارل چې هغه میاشت دوی سره جوړي کړي چې لوبغاړي هم بیا لوبغاړي او د زونونو په سطحه باندې د زونونو په سطحه هم شلو ورځې یو ټورنمنټ کوو چې دا لومړی ځل موږ غواړو چې وی ازمه دغه ټورنمنټ. اے پی ایل پاکله ما په خپلو تورې خبرو کې هم ویلي دي چې موږ دغه اعلان ته ورکړی و دغه لیګ چې موږ د یو پارټنر یا داسې یو کمپنی یو شرکت سره ځو په ګډه سره چې دغه لیګ په مخه بوځو. ششو پیشنهادونه راغلي دي، شش آفرې راغلي دي چې افغانستان کرکټ بورډ سره دي، هغه به موږ ګورو چې څوک پکې ډېر زیات شو. د هغوی کمپنۍ ډېره پاک او شفاف او بانکي برابر هر څه برابر. بیا به انشاءالله موږ کمیټه ورته ګمارلې ده، کمیټه سته څوک چې د افغانستان لپاره د لیګ لپاره ښه تمامېده بیا به هغوی سره موږ ځو. انشاءالله سږ کال به موږ د اکتوبر میاست په نظر کې نیولی ده چې اے پی ایل به پلار اچوو او انشاءالله په اکتوبر میاشت کې.
باید وویل شي چې د بورډ ممبرانو په دې کلنۍ مجلس کې په کابل کې د یو نوي معیاري لوبغالي د جوړېدو خبر هم ورکړی دی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو پنځلسم پړاو به د روانې جنوري میاشتې په اتلسمه نیټه پیل کړي. یادې سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې به ترسره شي اووه دېرش لوبډلې پکې برخه لري. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي یادې اووه دېرش لوبډلې په شپږو بېلابېلو ګروپونو ویشل شوي چې د یو ویشت ورځو په موده کې به یې تر منځه درې نوي سیالۍ ترسره شي. خبر پاڼه زیاتوي په لومړیو پنځو ګروپونو کې شپږ شپږ او په وروستي ګروپ کې اووه لوبډلې ځای پر ځای شوي دي. په لومړي ګروپ کې کندوز، میدان وردګ، خوست بی، بامیان، غزنی او نورستان. په دویم ګروپ کې کندهار بی، پروان، کابل بی، هلمند، نیمروز او روزګان ولایتي لوبډلې. په دریم ګروپ کې ننګرهار بی، بدخشان، پکتیا، پنشیر، خوست جیم او سرپل لوبډلې. په څلورم ګروپ کې کونړ، بغلان، کندوز بی، کاپیسا، کابل جیم او فاریاب لوبډلې. په پنځم ګروپ کې کندهار، سمنګان، فراه، پکتیکا، ننګرهار بی او هرات ولایتي لوبډلې. او خوست، بلخ، دایکندي، کابل، دال، جوزجان، زابل او تخار هغه و لوبډلې دي چې په وروستي شپږم ګروپ کې ځای لري. ټولې ګډون کوونکي لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر اکبر خان لومړی درجه سیالیو ته لار عمومي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي. د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزي د دې سیالیو په تړاو ویلي دي چې په لومړي ځلې ځینې ولایتونو ته درې درې لوبډلې ورکړي دي. هغه زیاتوي
د ګریټو سیالۍ هر کال مونږ کوو، په جنوري فبروري کې د ګریټو سیالۍ کیږي. تیر کال مونږ یو دېرش ولایتي لوبډله تر منځ کړې وې. البته مونږ په تیر کال کې هم یو یو لوبډله ځینې ولایتونو تیزه پکړې وه چې په هغې کې کابل و، ننګرهار و او خوست و. سږ کال دې ته په کتو سره چې استعدادونه پاتې نیسي او کلب لیول کې ډېری ځوانانو ګډون کړی دی او کلبونه هم درګرده مخ په ډېرېدو دي، نو په کابل کې اتیا کلب و، پنځه اویا اتیا کلب و کړی و، همداسې په خوست کې شپېته اویا کلب و، ننګرهار داس کلبونه وو، په کندهار کې ډېر کلبونه وو، کندوز کې وو. دا چې مرکزونه یې د زونونو په دوه کې کلبونه ډېر زیات وو، هلکان ډېر زیات وو چې موږ کتل نو استعداد پاتې کېده. هڅه دا اوسله او غوښتنه اوسله مشرتابه نه چې په دغه برخه کې که موږ ته اجازه راکول شي چې موږ ټیمونه اضافه کړو. نو سږ کال شپږ ټیمونه اضافه شوي دي چې کابل ته دوه ټیمونه اضافه شول، نور مو خوست ته یو، خوست، ننګرهار، کندوز او کندهار ته یو ټیم غوته اضافه شو، چې ټوټل شپږ ټیمونه شول. نو سږ کال بل خیر سره اووه دېرش لوبډلې اوسي او اووه دېرش لوبډلې په شپږ ګروپونو باندې ویشو. په هر ګروپ کې شپږ شپږ لوبډلې دي، یوازې یو ګروپ کې اووه لوبډلې دي. هر لوبډله به پنځه پنځه میچونه کوي. یعنی د ګریټو سیالۍ لپاره دا یو ډېر ښه لاسته راوړنه ده، په اصطلاح د ځوانانو لپاره چې هلکانو ته پوره چانس ورکول شي. یو ورځنۍ سیالۍ دي او هر یو لوبډله به پنځه پنځه سیالۍ کوي. دا یادونه هم باید وکړم چې لومړی ځل چې ګریټو سیالۍ دومره زیات کېږي، درې نوي سیالۍ به کې، درې نوي یو ورځنۍ سیالۍ به کې. البته په شپږو بېلابېلو لوبغالو باندې به کېږي، په خوست کې په دوو لوبغالو باندې کېږي. یو شخصي لوبغالی ده، یو د موږ خپل رحمت الله شهید لوبغالی ده، او په کندهار کې کندهار لوبغالی ده، او همدارنګه د قریشي لوبغالی شخصي چې ده. په ننګرهار کې په غازي امان الله خان لوبغالی کېږي، یوازې چون موږ هلته په نجیب طریقې کې هغه لرو د فسبالینګ او د ملي ټیم ملکانو لپاره یو کیمپ لرو، ممکن هلته هم کولی. او همدارنګه کونړ کې ډېر وخت بعد کونړ ته کرکټ لاړ، او دا یو ښه لاسته راوړنه ده. نو زما په خپل نظر باندې موږ دا هڅه کړې ده چې باید کرکټ ولایتونو ته خپور شي.
دغه راز ښاغلي جار ویلي، د کورني کرکټ لوبغاړو ته یې د لوبو امتیازات زیات کړي دي، او دا کار یې په دې خاطر کړی دی چې افغان لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته د ورتلو پر ځای په خپلو کورنیو سیالیو ډېر تمرکز وکړي او پاتې شي.
چې په امتیازاتو کې خورا لوړوالی راغلی دی او خزیره ده د کورني کرکټ لوبغاړي چون داسې وي دي. زه باید دا ووایم چې ډېری لوبغاړي داسې وي دي چې د څو کلو راهیسې مسلسل ډول باندې څوک انګلستان ته تللی دي او کورنی کرکټ کې د هغوی لوبېږي او افر ورته کېږي، مختلف افرز ورته کېږي چې هغلته کلب لیول کې کرکټ مونږ سره مچینو کړي، یا امریکا ته نوي خلکو بهیر روان کړی. هغې کې د امریکا کرکټ هم نوی دست سوی ده چې په داسې یو درشل کې داخل سوی ده چې پرمختګ لوري ته ځي. اوس نړیوال جام هغلته ده، نو زه فکر کوم چې نړیوال جام نه وروسته هغلته د کرکټ د بهیر نور هم چټک شي. موږ دې ټول ته په کتو سره چې موږ کورنی کرکټ لوبغاړي رښتیا هم دې ته اړ نه سي چې په کورنۍ پیټ شي، بلکې دا چې کورنۍ باید پیټ کړی شي، یعنی دوی ته هم پیسې ورکړی شي. مطلب مې دا ده، نو هغه ټول ته په کتو سره موږ غوښتنه کړې ده او مشرانو شفقت کړی ده او منلې دغه غوښتنه. تیر کال هم پیسونه زیات شوي، یو څه معاشات لوړ شوي، سږ کال بیا زیات شول. نه یوازې دا چې معاشات لوړ شول، بلکې میچ پیسونه هم زیات شول. نو میچ پیسونه داسې یو چې مثال خبرې، تیر کال موږ لس ایک اته زره روپۍ لرو، سږ کال دولس دولس نیم زره روپۍ لرو. فرسټ کلاس کې دولس زره لرو، سږ کال خیر سره اتلس زره روپۍ افغاني لرو د یو فرسټ کلاس میچ په سر باندې، او هر لوبډله شپږ میچونه کوي مخکې دي چې پایلو او دا ټول د دوه درې میاشتو پلان دی. یعنی جون، جولای، اګست او سپتمبر پورې کوم داسې پینش ټی ټوینټي او شپږیز او پس کلاس، او دا ټولو کې لوبغاړی نو شاید چې څو لک افغانۍ یوازې د میچ پیسونه سي. شاید سي، نو یوازې دا چې په دلته موږ تم سوي، بل دا چې په نیشنل ټی ټوینټي راوته نوی ټورنمنټ او اته زره افغانۍ دی هغه میچ پیسونه هم دي. البته د شپږیز میچ پیسونه که زه اوس وخت له مخکې اعلانوم، یو څه به مخکې کېدای شي نور هم پکې خواله راسي. باید لا ډېر پیسې وګټي او وکولی شي چې کورنۍ ته مثال خبرې، یعنی د هغه یو هغه وګرځي، وسیله وګرځي، درزي او درزه کې وسیله وګرځي، او رښتیا خپل پروفیشن داسې چې لا غیر یو څه معاش لاسته راوړلی شي. دا هر څه سربیره پر دې دي چې موږ ورته معاشات ورکوو. کورنۍ کرکټ یو لوبغاړی که ایک کټګری کنټراکټ لري سورو سپین باغ، نو هغه شپېته زره افغانۍ اخلي.
دا یادونه ورده چې افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له پلان سره سم دا د روان کال لومړۍ سیالۍ دي، چې ورپسې به په همدې فبروري میاشت کې دولس ولایتي لوبډلې ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ هم پیل شي. او اوس نړیوال کرکټ، د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلند هیواد ته د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ درې د صفر پر وړاندې وبایلله. یادې سیالۍ د نیوزیلند په کوربتوب ترسره شوې، او وروستۍ لوبه یې د جنوري په لسمه نیټه وه چې کوربه لوبډلې د پنځه څلوېښت منډو په تفاوت وګټله. په دې سیالۍ کې د نیوزیلند اوپنر توپ وهونکي فاین الین ریکارډ هم جوړ کړ. هغه په پنځه څلوېښت توپونو سلیزه ووهله، او تر پایه په اته پنځوس توپونو یو سل او دېرش منډې وکړې. نوموړې شپاړس شپږیزې ووهلې، چې دا په یو پاړۍ کې د یو لوبغاړي پارا ریکارڈ دی. پاکستانی لوبډلې په لومړنیو دواړو سیالیو کې هم په ستر توپیر ماتې خوړلې وي. دا په شلوریزو سیالیو کې د شاهنشاه افریدی لومړی لوبډل مشري وه. هغه تر سیالیو وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل، لوبډله او لوبغاړي نوي دي، نو دوی ته باید وخت ورکړل شي او ډاډ یې وخوړ چې ډېر ژر به یې لوبډله په پښو ودرېږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبډلې د آسیایي او اقیانوسیا سیالیو په ترڅ کې پرله پسې څلور سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې خپله وروستۍ لوبه د جنوري په شپاړسمه نیټه له عربي متحده اماراتو اووه پنځوس د یو پنځوس په مقابل کې ګټلې ده. یادې سیالۍ چې د روانې میاشتې په دولسمه نیټه په تایلنډ هیواد کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې سعودي عربستان، فلیپین او نیوزیلینډ هیوادونو ته هم ماتې ورکړې دي. دغه لوبې به د همدې میاشتې په شلمه نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د لوبسارانو له ډلې دا ځل بسم الله جان شینواری د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام د لوبسارۍ لپاره سویلي افریقا ته تللی دی. دغه افغان لوبسار له تیرو څو کلونو راهیسې په نړیوالو لوبغالو کې د لوبسارۍ دنده پر مخ وړي او د افغانستان استازیتوب یې کړی دی. نوموړی به په سویلي افریقا کې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام پر مهال لوبسارۍ وکړي. ټاکل شوی چې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو نړیوال جام د جنوري په 19 نیټه پیل شي او د فبروري تر 12 با دوام وکړي. اوس د فوټبال له ډګره د فوټبال د نړۍ مخکښ ستوري لیونل میسي یو بار بیا خپل سیالان شاته پریښودل او د کال د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. له میسي سره دا ځل په مقابله کې کلیان امباپه او هالند مقابله کوله. د ارجنټاین ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسي په 2023 زیږدیز کال کې د فوټبال معتبره جایزه د سرو زرو توپ هم ګټلی و. ښاغلي میسي ته یاده جایزه د روانې میاشتې په 15 نیټه د انګلستان په لندن ښار کې ورکړل شوه. میسي وروسته له هغې دغه معتبره جایزه یو ګټلې چې په دې وروستۍ نړیوال جام کې ارجنټاین په خپل لوبډل مشري اتلولۍ ته ورساوه. د فوټبال دغه مخکښ ستوری اوس مهال د امریکا د انټر میامی په لوبډله کې لوبې کوي.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه د اونیزې سپورتي خبرونه درنو مینوالو په دې سره از منګه دغه سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad sasani papani papamama dena padani nida sasani rele sas mama mare sare sani bali bali sare sas sasani nida papapaga gaga rele sas mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat sarigada samusapar tav dahijran wahaliya sarigada samusapar tav dahijran wahaliya dabagale mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad sa sa ga ga pa pa da da pa ga ga pa pa da da sa sa ni kabal da ko lutakti praya kabal da ko lutakti praya samaya ji ji tapak manch ki paho dada pagap samaya ji ji tapak manch ki paho dada gale mata mata ja mata mata ja mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak
ஓஸ்மான் காவுட மாத்த சேதன் ராக ஓஸ்மான் காவுட கந்தஹார் சின்ஹர் கந்த கந்தஹார் சின்ஹர் கந்த கந்தஹார் சின்ஹர் கந்த.